السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. میلمنی هم ورته رابلل شوې دي. کوربه زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. خو د خبرونې په پایل کې لاند خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 2 لسټکه هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیايي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د بهیر مخ ته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12مه پیل او د همدې میاشتې تر 18مه نیټې دوام کوي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال له پیله د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د شری له 3300 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي او دې موده کې 250 ماشومان په همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو NHCR وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د NHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفون تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ ده. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وجل کېدو سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برنټ رینارد د یکشنبه په ورځ یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسي ځواکونو په برید کې ووژل شول. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو ارخیز ډول وځنډولې. دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شوز سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخه مخسوي دي. په افغانستان کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینو شمیر یو بیا مخ پر زیاتې دودي. دا زموږ د نن ورځې د خبرونی موضوع ده. په 2020 کال کې په افغانستان کې له هر یو لکو میندو څخه 1400 د ماشوم پر زیژون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیايي خدماتو د ډیرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 1440 راټیټ سو. خو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې سوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته سوه چې په نتیجه کې په اولادو د میندو د مړینو شمیر هم پر زیاتېدو دی. د روغتیايي چارو متخصصان وایي چې د بهرنۍ چارو د بهرنۍ مرستو د کمیدو ترڅنګ کورونا وبا او بیوزلی هم د میندو د مړینو لامل دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندوی هیوادونو افغانستان کې پر روغتیايي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې د 2021 کال د اگست په 15 له پیښو راورسته په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د شوځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې سوي دي. د امریکا د جان هاپکینز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2020 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې پر اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده سوې خو روغتیايي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. پر دې موضوع د نن د خبرو لپاره را سره د ملالی روختون رئیس ډاکټر ملالی رحیم فیضی صاحب، د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب، او د ولادي نسایي متخصص ډاکټر مریم زادران صاحب ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره تبصری شریک کړئ، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له آزادی رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتساپ شمیره ده 00420221201. زموږ پر سکایپ باندې هم تاسو خپل پیغام پرې شوډلای سي. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوریدونکو که تاسو شمیره نه وصل کیږي یا کوم ستونزه وي په شبکو کې، تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته خپل ژغیز پیغام پریږدئ او موږ به تاسو پیغامونه راوخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام را ته لیکلای سئ. پر واتس اپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خبرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
نو مننه کوم تاسو نام، تاسو نام سلامونه وړاندې کوم او تاسو ریډینګ نام سلامونه وړاندې کوم، او میل لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولا داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډېرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو ایچ او مونږ ته ورکړی ده، او مخکم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې، هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي، او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بیسه ازدحام ډېر شوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لري ولسوالۍ نه دلته سره راځي. مثلا په بعض حالات کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي، په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنی دغه مریض په دغه حالات کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لری ولایتونه یا د مثلا د لری ولسوالۍ نه چې دلته راځي په یو بعد هله، په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ونه رسوي بېفایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ شوې ده په دې چې داسې مثلا دا دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لری ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سه باردار ده، دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې وسره مخدي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ شوی ده، خو دا څه دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې پر اختیار باندې دا درسته ده، خو دا مونږ خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل شوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چلوم رای تاسو تا تاسی آوریدون که در دکتر سید فایزی تا و دکتر سید زدران تا خبال احترامات سلامو نورندی کهوم. اصلا ز په دغه تاسو دی خبرو په ترڅ کې د ډاکټر سیفریزی سره کولی تر اوسه پورې کومه بله احصایا نه ده ورکړل شوې. دقیقه چې د مورګانو د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې، یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعدادو د ارقامو د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکي. په عمومي ډول باندې تاسو پیګیتئ په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلود. فقر، تندستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي. د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر ښځه کم تر کمه شپږ اووه اولاد لري، همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلو احصایه لرم چې بعضې اورګانی ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو لوی لټونه دي. په دوه باندې باید ډیر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحیح مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب ویلې، په هغه ناامنو سیمو کې، لرې پرتو سیمو کې ډاکټر، مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده. نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وشي چې څو هر څوک وکولی شي په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دې ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې 450 ولادت ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې، مخصوصا په جنوبي آسیا کې، بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کانادا افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي، دوی تقریبا 5500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 زره قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیقه احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه شي، هغه تعلیمات د صحي جګه شي، سطح د سواد جګه شي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات شي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیع صحي خدماتو منځ ته راسي.
مننه ډاکټر صاحب، اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اگست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي در دی راپور لمخی لدیر شو څخه تر د شلو څخه تر دیر شو فیصد پوری کمی سوی دی. آیا تاسو په هغو ځایونو کې په هغو روختونونو کې چې تاسو کار پکښ کوی تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوی یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دوه همکاران
ډاکټر صاحب زدران ستاسو ژغ قطع قطع راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګان لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د موږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک موږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کاری کوو او ناروغان به تداوی کوو، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوو. خدای غنه ورسته چې دوی لارو موږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او د وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ول ډیر ماشومان ملکی دو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نشي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهیږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مرین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
ښه، او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې، د ماشوم د مړینې، د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږیدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانې ته. داسې خونه کېږي شفاخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. موږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځوان باندې بیا کنټرول کړي. دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبرت تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب زب برت تاسو تراسم تاسو څخه ما پښتنه دغه د چی تاسو د ملالی روختون رئیس یاس تاسو او اوریدل چی زدران صاحب ویل وای پر مختللی وسایل نست په ډیرای شفاخانو کې او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ په کور کې د کوچنی زیږول ورسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روختیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي آیا تاسو روختون تر وړل کیږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو د کافی او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شوزو تداوی وکړي او د کوچنی په زیږون کې سره مرسته وکړي
مننه کوم د مریم خدای د تیبيته شزاتو نو سره کمال ده او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روختون ته راځي کنه هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روختونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدیده پریکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چه خونیزی یا ډیر شدید عمل دا غره دی خود کابل کې خصوصا زمون پرختون کې ډاکټر صاحبانه مشته ترنه ډاکټر صاحبانه مشته او وسایل ما غو وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کولی شو مثلا دا مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متات به په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت مثلا یعنی د ویني کمال دومره دی چې په معنا د توایم سره مکمل د دوران د ویني په بدن کې بيخي دی تیټوي نو هغه واسه بيخي پر مخ اتللې وسایل هم هغه وخت هم بیا کومه د سکولې او کمریس په د نو وخت نو تیم باید راسي هغه وخت شفخانه ترغلي هغه وخت نو بيخي وسایل هم خوي د ډاکټر نران هم ټول وی هغه وخت نو تني سکولې کومه خو سم مخکې مثلا دوی کله د مریض خرابيږي او هغه کې څه د زر دا خصوصا دا مرکزی شه روختونونو ته ځان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه دا ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شدې چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
وینټیلیټور شته بله او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کټ لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روختون کې موجود وي
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روختون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپه بعد نو کوي ورکه یعنی په یو شپه باندې ستړتم انا سيدي تیم تقریبا 15 نفر نوکری ورکی یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې کنا سيدي مون سره کومک نه کی په هغه مریض کې بیا مونږ نه سي کولای سره او که او امبولانس شته ان شاء الله از خپل مثلا یو غټ ماشين ده انا سيدي ده سمون دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مصابه چې نن ټول شفخانو روختونو سره کومک کوي د مون روختونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه غدي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د 10 مریضان چې په بیا بعد حالت کې پاتې وي د سره کومه کې هغه ماشين هم ان شاء الله خپل روختون ته اخلمه څه نور د پرابلم نه حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب نسرین اوریا خل تاسو په بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شدي د کوچنی پر زیژون باندې مړی سوی دي
مننه زه متاسفانه د ایسایخ ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي ایسایي وي ځکه چې یو له مخالفینو نه دغه ایسایي وي لونه زنه پیغم چې څونه به دا تاسو کولای شئ چې د عامه روغتیا د وزارت مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ.
ښه مننه. ډاکټر صاحب بل پوښتنه به دغه در څه وکم چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچني د زیږون پر مهال باندې، د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتیږي، یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو شد ژوندۍ پاته کول، او په عین حال کې د کوچني زیږول یا سی سیکشن عملیات کول، دغه څومره یو وضعیت رامنځته کیږي د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که ده انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده و لغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن اینه چی ده. غیلی پارا دا یو تیم پا غاره نلری، پا شفاخانه که چو تیم لری چی هغه که ده داخلی داکتر ده، جرائی ده، ده نسای اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چی دوی باید تا حد علای دانش رو لری چی که یو مریض دیشی تا مخامخ کیگی دا باید ورتا کمک وکی. نوزه که ده رفرال سیستم پسی هی سیستم که جور سویده تیل ولسوالی نوی ولایت تا ولایت تا مراکز و تا غط و مراکز و تا منگا مریضان لیگو او تا سیستم مخی پختنه و کل امبولانسونه باید مجهزی چی دوی تر آغا مراکز و پوری ورسه. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو تیم یا یو کس پوری اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه تیم آماده یې چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل غږ کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو، او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساس گرانو میلمنو ته سلام نوایم. په دې لچ تاسو بر ته شایست ساس اوریدونکو ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم د کندهار نه تماس نیولې دي. ستاسو میلمنو سم دا پښتنه دي د پاینډکس پلان لري په اوس وخت کې اند په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی د کیږي د امبولانسو ته پلان ستکه نسته یا د نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته دی ورته موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته ورته وای نو در اخر شپخانی ته ورسوي نو دی داس څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکي او ډیر د زنانو ته یا مستس خوند ته پرمړل نه وکي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پرې شو د موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پیښه سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي؟
مننه پښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو دغه پټول افغان
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب چې موږ په شفخانه کې مشخص مونږ د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلتور ته زنګ وهي چې مثلا یو مریض ریفر کړو د یو شفخانه نه پاسې ورپسې مریض بیایي خو
بلې له بده مرغه ستاسې ږغ قطه قطه راځي. تاسې یو ځل بیا خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ چې موږ بله و او سامسو میره بانی
ما وید چه پا طول افغانستان که دی امبولانس خدمات چه پیشکش که کابل امبولانس ده چه هر صبح چه ناروغی ورد زن که وی آواغا دی ناروغ دی ارتیا پا شبکانی تنپیلی امال تای تسلیم که وی و بیتر ازی و منگم پا کابل بد خدا سینه ده چه مریض ورد زنگ وحی و مریض پس لارشی راوری دیل پاره ده چه دیو شفخانه که بل شفخانه تا ریفر که و که دی مریض حال خنوی آغای بیایو. خب پا مجموع که اماغا امبولانس ده چه زنگ و که خب راغلو پا کلینیکونو پا مسئله بانده چه کلینیکونو چه کلک که مریض آلتزی و آقوی وی بل کلینیک آغای. خب نمره خدا خبره ده دا خبره بیش باید مریض به خپل ناروغی مطابق به کلینیک تلاشی که آقای او کلینیک سراپا ده آخون شکایی چه مریض بستر که مجبوری ده چه ولیگی و ورش شفاخانه ده اما غذا چه ده ناروغ ناروغی دیر وی مشکل دیر وی یا آقا باید کلینیک دی واسه نپوره نه نولیگی بل کلینیک ده یا شفاخانه ده لگی چه دوی منتراشی من برده خدمات درده که او
مننه ډاکټر صاحب زدران زبرت تاسو ترازم فایزي صاحب تاسو کپدی اړه باندې یو څو خبري وکړي چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیر پروتو سیمو کې نسته هغه مر کلینیکونو لکه څومره چې باید وي.
بله دا خو یو غټ مشکل ده اصلا د صحی په برخه کې خود سره مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روختون ده مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روختون وي او نور د کلینیکونو ستاسو د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او وی نسی کولای په یو کلینیک دې ته ولادت ورکړي بیا دا مریض راځي کیږي هغه د ولایتي روختون ته د ولایتي روختون کې دوی امکانات لري او د دې سره کومک وسی هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمل وي دې سره کومک وي او که بیا دوی نسی کولای بیا دا هغه ځای نه دا مریض ریفر کیږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزی روختون ته سه مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سال دو بستر روختون ده سه یا دلترازی من تا ده کلینکونه مشکل داده چه اوز فیلن دیر کلینکونه پا افغانستان خوصان لره لره ولسوالی که اغا دی اوز نسته مثلا اغا خدمات سی چه مخ که در لود اوز خدمات سی پا طول اغا لره زایو که نسته یو خبره دوام خبره داده چه مثلا ترانسپورتی سیستم هم نلری مثلا اوز یو زای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسی کولای چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یعنی هغه وخت چې د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته هغه وخت مثلا خدای نخواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ ورسره نشي کولای. یعنې دا مشکلات ډېر ده خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید په سره خم سیستم یعنې دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنې هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وسي. یعنې زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغې روغتون نه تر کابله چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام چتیږي او خزه او میندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ شي.
مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بل پوښتنه وکړم، د امیندواری پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او شته او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډیر ور باندې نه وخت نه سي؟
مننه. اول خو امیدواره کده په کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاصی پام لرنی تا ضرورت لری که رضا ده که روحی حالتی ده، دا باید دیر آرام و صورتی فیزیکی کارونه دیر زیاد باید شاقه کارونه ده. اونی که متاسفان افغانستان که مطمئنن چه به داری پرتو سیمو که خیزی دیر شاقه کارونه که دیر با میدواری وقتی اوام در انگه تا چه بیگه یا تا دا یه رسم ده پا اطراف که چه اول نارینه روده خوری بیا خیزی و ماشومان روده خوری یا مور خو بیخی هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه چې بیا نو مور خپل نس مړه وي. دغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او چې غذا خلکو ته چې یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه امیدوارې ورسوي، ولې کوی سي له ډېر ساده شیو د هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شودې مستې هګۍ دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته، له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي، په رادیوګانو کې، په کنفرانسو کې، په کلو بانډو کې دغه دیسي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردرد دی ښځه پړسو ورته پیدا کیږي، رنگ ډیر سپین اوړي چې کم خونی لري، یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډېر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلي میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغزنه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي، مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي، حداقل د حادثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړ شي، اولاد ته شیدې ورکړ شي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کې یا ماشوم زیانوي یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، تغه سرحده چې د دوی اقتصاد ایجابه وي. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي، دوی پوهېږي چې که دا وضع خرابه شي په کور کې ولادت صورت ونیسي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، تغه سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس، دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کېږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیسه وي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام وساتل شي، فزیکي ډول باید آرام وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوی تغذیې جلوګیری باید وشي تر څو چې د دوه مړینه تر سرحدې موږ وکړی سوښکته راول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو موږ ته خپلې پوښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221 2050 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2040. تاسو موږ ته خپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سئ او په لیکلې بڼه هم پوښتنه پریښودلای سئ. اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پوښتنې ته.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د آزادی رادیو محترمو اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب نصری نوري اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشر دي په غاړه ده او کنه؟ او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې 2 مهینې د اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبان اخیستل کېده چې د پوهنتون نه خلاص شول ترې اخیستل کېده، او سه کال یو ازموینه اخیستل شوې او د دوهم معلومات نشته. په دې اکلمې ته پښتنه کوله چې د ازموینې پاک له معلومات راکړي. ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ واوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریښېوه. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته ځواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولینا. اوروره تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د تیبي شورا مسولیت نه لرم، ولی همکارانو سره په ارتباط کې یم. امتحان شته، ولی دا چې څه وخت به امتحان وختي حتمن درته اعلان ای، اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر صاحبان به انشاء الله د امتحان سره ورته.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم. که تاسو په دې اړه باندې خبري وکړئ چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږ میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې شوزو د خواص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
مننه. په اوسط ډول زموږ په روغتون کې په یو هفته کې، یعنی په یو هفته کې د نسایي ولادي مراجعه کوونکي 1500 خوبي. تاسو په میاشت کې ضرب وکړي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسوله وکړئ چې په یو هفته کې ماشاءالله زموږ مراجعین ماشاءالله خو وانه وایم ځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم 1500 مونږ حداقل په یو هفته کې آی پی ډی او پی ډی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر ستاسو په نظر باندې کافی دي؟ که مخکې تاسو ویل چې کم دی، تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو په روغتون کې یوازې د غستون زده ک پر پراخه کچه باندې د غستون زسته؟
زمون په نظر په مجموعي ډول زمون په روغتون کې د طبي پرسونل کمبود شته ده، ځکه چې دا خو ټول د فاطمه شفاخانې دي او ټول تخصصي شفاخانې دي، او په قرار د کرونا له کبله قرنطین وو، ابل کالج انټرنس امتحان نه واخیستل، او مونږ طبعا زمونږ کرینیا او یا هغه کسان چې تخصص اخلي لیکي، خو بیا هم همدونه چې دي پخپل کچا باندې کوشش کوي، په مریضانو باندې ډیر زیات، خو د سیبیلباري هغوی باندې ډیر زیات دي، د کار لود هغوی باندې ډیر زیات دي، خو بیا هم خپل زیار باسي. دا مشکل ده چې حل کول یې باید نه باید لیک بسونه په شفاخانو کې ډیر شي، ځکه چې دوه مرکزي شفاخانو دي د ټول افغانستان نه، د ټول افغانستان موږ ته ناروغان ډېر کېږي، هغه ناروغان چې حال ښه نه وي او هغه ورته چې نشي کولای مونږ ته لیږي چې مونږ امکانات دی هغه نه ډیر ده، مونږ ورته یو شی وکړو، او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیزی، له تاسو به پوښتنه وکم. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصص نادیه اکسیر ویلي دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغه مرسله ک په 2001 کال کې چې وو. په 2001 کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه 1400 د کوچنی د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې. او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې شپږ سو څلوېښت تر اټر سوی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغومره زیات سي لکه دا شل کاله مخکې چې و؟
مننه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سي آر سي او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول د مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولې. نو دوی غیر له دینه چې مثلا ماشات ټول استفته ورکی ډاکټر صاحبان قبل فیغان نو د دې مثلا د مریضان ته خصوصا مایند ته خوراکي مواد او ادویه ملزمه طبي او د نو شانس دوی ته ضرورت لري دوی ورته برابرۍ یعنی اوس فعلا دموږ ډیر مشکلات کم شوی ده او اته زه اندوسنم یو په دې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کبه سرکیږي د ولایتي په برخه کې نو دوی تمون ټول امکانات یعنی دوا او د ټول لابراتوري معاینات ایکس ری دا ټول شان چې دې ته ضرورت لري د اندلته ورته برابر یعنی یو مریض ایس د باندې نه کوم شی نه اخلي او یو خبره او بل تغذی مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې د تغذی مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دې ته لږ انرژي ورکی په دې چې دا مینده چې وځل تفصیلا ولادت کې یو د فرازي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډیر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا د کومه چې وس فعلا شوې ده زما په نظر ان شاء الله دا کومه غل دې نشه د مرکزی روغتونونو ده په ولاتو کې دا شروع شوې ده کله کومه کومه ډیر سي او ټول ولاتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم ملتوی قابلیت سره کومه کوي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد د ټول شفخانو ته ورسيږي ان شاء الله زما په نظر دا ارقام شاید ډیر ټیټ نشي او فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده یعنی دموږ ډیر مشکلات د خلکو ډیر مشکلات خصوصا د مېن د مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کې ډیر کم سره ده نو ان شاء الله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه اندسه خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډیر سي وسی شي هغه لري مرهم په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده یعنی اوس صحي برخه کوي چې مثلا دغه مسات مو سره کومک وکړي چې په لري ځای کې کلینیکونه پراخ شي ستاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دوا وی ملزمه وی ملزمه طبي ورته هغه برابر شي نو ان شاء الله دا مسله باید ان شاء الله باب لدینه دغه ارقامونه شاید تیتم شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریا خیل تاسو د طالبانو حکومت ته څو وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیژون د شوزو او ماشوم د ژوند ژغورل په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه ما مخکې مو ویلې چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه وکړه او مې ویلې ته پښتر چې د امیر وختي د محترم مسولینو توجه هم ورته غواړم سیاو د دې ګون ساته راخکته کې ځکه چې دا یو مهم پوینت د نه تنها په سی سیستم کې په اجتماعي اقتصادي سیاسي اړخو کې ډیر غټ تاثیر لري. متاسفانه د عامه روغتیا وزارت په تیر وخت کې په دې وخت کې ډیر ناکام او هیڅ کوم پیشرفت ډیر زیات نه راځي چې دا ډیر زیات مهمه ده یعنی موږ که په دې شکل باندې پالیسی ته ادامه ورکړو چې د ټول نړۍ کومکونه موږ تراسي په دې د زیګون په ساته باندې موږ نه کوي چې د مایندو د ماشومان مړي نه ښکته کوو یا فقر له منځه ویسو دا ډیر زیات مهم ده. بل ریفرال سیستم باید ډیر زیات قوي شي. فاميلي میډیسن ډیر زیات مهم برخه ده چې متاسفانه په افغانستان کې نه ستولې په ټولې دنیا کې ست چې هغه خپل یو برخه د ریفرال سیستم ده او خلکو ته ورسیږي چې دا مریض اوس باید چیرې راسي. خلک ډاکټران نه دي چې پوسی چې چیرې می مریض بوزم ډاکټر قابله نرس ورته وایي چې ته دې مریض چیرې بوزه او هغه بیا لیږي ریفر کوي هغه خپلو اساسی مراکز و تسهیلی دوی خدمات ورته وړاندی کی. همدارنګ په نظارت برخه کې ډیر زیاته مهمه توجه باید وسی، ځکه چې یو له ډیرو اړینو برخو نه چې متاسفانه په پخوا کې په صحي سیستم کې ډیر زیات قوت نه درلوده د نظارت برخه وه. د افغانستان طبي شورا پخوا یو نظارت له صحي سیستم نه په ټولو څلور دیرش ولایاتو کې وکړه. تقریبا هغه سکور کارت چې موږ جوړ کړی و 50% سور رنگ درود، یعنی قناعت نه و وضع خرابه و. نظارت یو ډیر مهم برخه ده. زه هیله لرم د نظارت د برخه تقویه ډیره زیاته وسی، ځکه چې هغه د مریضانو د خلکو حقوق باید ورته ورسه وسی او شخصي ګټو نه جلوګیری وسی. دا ډیر زیات مهمه ده. د کادرو تربیه یو لږ ډیر مهم لاملونه ده. زه خبره ایم دوره زو که خوشبختانه دی تخصص په سیستم باندې کار شروع ده او غواړي چې تغییرات پکې راولي. موږ په کال کې شپږ سوه او پنځه سوه متخصصینو ته ضرورت نه لرو. موږ په ښه کیفیت 50 متخصصینو ته تربیه کو په کال کې. ډیرو خلکو ته به ډیر کارونه وکړي. دغه لپاره په کمیت باید کار ونه کړو، موږ په کیفیت کار وکړو. کیفیت باید ډیر زیات لوړ شي. هغه تخصصی و فوق تخصصی برنامه، مخصوصا فوق تخصصی برنامه، ډیر زیات مهمه. په تور د مثال همدا اوس موږ په اندوکراین کې شاید یو دوه ډاکټر په ټول مملکت کې چې فوق تخصصی واقعا فوق تخصصی کړي موږ یې ولرو. درحالی چې موږ ډیر زیات د داخلي متخصصین لرو، د نسایي ولادي متخصصین لرو، د اطفال لرو. هغه اغه سيتي وای تربیه سې په څلور کال کې متاسفانه نه تربیه کیږي. د متخصص وخت ځای کیږي، فقط شاقه کار کوي لکه د یو جوالي په شکل باندې، یو ډاکټر په یو شپه کې شل 15 عملیات کوي. تنها عملیات څوک ډاکټر کوي نه، دغه باید نالج، دغه باید علم ډیر زیات جکسي او زمينه ورته مساعده شي. لکه چې د نورې نړۍ متخصصین تربیه کوي، موږ هم د عقل یو سیستم خو باید درته ولرو. چې خوشبختانه از په زور ازو کې خبر اسم چې عامه روغتیا وزارت په شروع کړی ده. زیل لرم دی پوینټ 2 ته ډیره زیاته توجه وسی. او بل د ریفرال سیستم او فاميلي میډیسن داسې یو سیستم د لکه په خاطر ډاکټر صاحب زدران شکایت وکړ چې د منګه لوډ د کار ډیر زیات وخت چې دا سیستم منګه ولرو، هیڅ وخت به لوډ د کار په شفخانو کې ډیر نسی، ځکه چې ترڅو چې مریض د یو ډاکټر له خوا شفخانې ته راوول نه لګل شي، مریض حق نه لري چې راسي شفخانه ته. او لوډ دی کار نورمال ولادت هم یو فوق تخصصي او تخصصي سره ورکې یاخته او یو کمپلیکیټ کیس هم دغه لپاره زه هیله لرم په دې برخه کې ډیره زیاته توجه وسی. او د مور او د ماشوم لرنه په انده کې هیله لرم چې لدې مخته شي. یو له ډیره مهمه پوینټونه چې دل نړیوالو نه دا هیله لرم چې هغه سي سي سیستم ته دوی په خوا کومکونه کول، صحت تل سیاست نه جدا کی. دا د افغانستان د خلکو حق ته، دا د بشري حقوقو یو قسمت ته، یو انسان باید ولري او خپل کول مکونه لکه په خواته جاری او په صحي سیستم کې هغه سي جاری وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو اوس هم د خبرونی پای تر رسیدونکو خو د ځینو اوریدونکو ژغونه به واورو چې د مشته د واتس اپ لاري پریښي دي. اوس هم د یو اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه فکر کوم چې دا سپتی ژغنه دی، تلیفون راغلی دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم یاد کړئ او کوم پښتنه لرئ.
مننه بشیر خور نسب لا چک زم د کابل څخه تاسو سره پر کړ سولم. دا تاسو د محترم ډاکټر صاحب څخه تم سلامونه کوم. دا پښتن لرم چې دا د ملالی جنټون شبخانه ډاکټر چې د شبخانه ته موږ بار بار ورغلی چې موږ خپل مریضان سره ول په دا شبخانه کې دا کوم ډاکټرانی ناسي ولې چې موږ به وره مثلا ایا دا کوم کنزوري ولا چې دی باید ایسپ ما ځواله تا ته به ویل چې مثلا ستا مریض په خطر کې دی یا ستا میرمن په خطر کې ده چې یو شپه خانه ته باندې امر ده کې ولستا ماشوم په خطر کې دی، بل شپه خانه یې امر ده کې ولستا د ماشوم ور په خطر کې، بل شپه خانه یې امر ده کې د عملیات کولی. ایا ته دا شپه خانه په دای بیا بلخې ته ورسول دا یو شپه خانه ته ورسول داس بینو شپه خانه ته ورسول چې اخر موږ ته لغه به خدا پاک خپل واقع به خپل کور به خیر کله. د جې ډاکټر څخه دا پښتنه راو چې مثلا د شپه خانه ته زه درې وار ورغل یو شپه خانه کې په دغه شپه خانه کې په ملالي جوړتو شپه خانه کې دوه ماشوم امر ده لاس کړی یو کړی یو مې زنان ده لاس حاصل کړی دی چا یې اوس هغه پخوا به شان هغه ډاکټران شته وسایط یې افراد دي که اوس نور ډاکټران کې راغلي که تغیر پکې راغلی په جمهوریت څخه موږ ولاکه د ښه خاطره درلوده په څه خاطر سره چې دوی به ډېر چندان کا څه به ډاکټران بېغوري ولی څه به دوی بېغوري سره کول څه به مرضي هلته وخه باندې پراسول چې آیا اوس دوی پخوا اوس پورې دی
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی و اڅګزی صاحب ډاکټر صاحب فیضی که تاسو غواړئ چې د دغه اورېدونکي پوښتنې ته ځواب وایست مهرباني وکړئ
مننه دا ورونه داسې مشکلات کله کله شفخانه کې پیدا کیږي یعنې سی عمریز د فرقی بل شفخانه ته هغه هم د معمولا د ترینی ډاکټر صاحبانه خو زه تر څو چې دلته راغلی یم تقریبا تکان دوه میاشتې کیږي یعنې دما اول پالیسیم دغه ده دما هدف اول دا ده چې یو مریض هیڅ وخت د شفخانه نه باید ځواب ورنه کړي یعنې هیڅ وخت په هر حالت کې مریض همدلته وي باید تداوی شي او نو مخکې خو زم نه وم دلته په هر صورت خو دما اوس فعلا همدغه هدف دی چې یو مریض ته د شپې زه خپله نظارت ټیم لرم راځم اته بعضې مریضان چې د قندار یا د غزنی نه یا د کندوز د لرې رزونه راځي هلته دلته دا مریض چې مثلا تر څو چې پرابلم یې حل کېږي مثلا پرابلم لري تقریبا اته یا لس یا دولس یا تقریبا تر شلو ورځو بعضې فستوله وارتې مونږ لرو څه دلته پراته وي اته زه خپله دا ټول کنترولان په شفخانې ته وایم مثلا دا مریض چې مواد غذایي ټول شان هم شفخانه کې برابر کړي اته پایواز ده په دې چې دا پایواز د لرې ځای نه راغلی دا دلته نه ځای لري نه ډوډۍ لري نه پیسې لري اته د مردانه پایوازخانه کې دغه مریضان ته زه مختص کله چې زم کورنټرونه ته وایم چې دغه مریض ته باید ډوډۍ پایواز ته ورکړي یعنې زه د ما ډېر کوشش او هدف دا ده چې یو مشکل جوړ نشي زمونږ په دې چې زمونږ خلک ډېر بېوزلي دي د اقتصادي نه ډېر یو کته حالت کې قرار لري او دوی بیچاره نور پیسې نه لري حتی بل شفخانې ته ورسي یا شفخانې شخصي شفخانو ته یا نور ځای ته یعنې اته زه ما په دغه دوه میاشت کې د خپل ډاکتران ته قابلې ته ویلې داسه که کوم مریض زه خبر شوم چې دوی د شفخانې نه ځواب ورکړی ده زه هغه ډاکتر وي که ډاکتر وي که په قابله وي یو جدي برخورد ورسره کوم یعنې نه پرېږدم یعنې د ما هدف او دا ده چې د مریض پرابلم باید همداسې شوانه چې تر څو چې دلته راغلی ده یو لرې ځای نه راغلی ده یا همدلته د شاوخوا نه راغلی ده باید همدغه پرابلم یې حل شي دده او زه کوشش کوم انشاءالله دا پرابلمونه انشاءالله حل کیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیضی او د خپل دروسرو میلمنو څخه ډیره مننه کوم لبده مرغه چې وخت پای ته رسیدلې دی د خبرونې پښتنې ډیرې دی خو موږ نور نس کولای چې د خبرونې ته دوام ورکړو د وخت لکبله زموږ د دروسرو میلمنو مرالی رحیم فیضی صاحب څخه نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همدارز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریډونکو بل اونې به بیا تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم
د تشالو په خر کې ژوند کښاله کښاله ژوند کښاله کښاله د تشالو په خر کې کشالی بنوے د سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خام شہیداں شهیدانو ڈکے ادیرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو خرچ شول